سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دا ساده رادیو د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم د خبرون ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو خو په پایل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیکت مودې په غزول خبر کوي انډین ایکسپریس رسپانی ویلی چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت مودې وغځوي د دې غوښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپل ونیز خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت مودې غزولې دي او اوس هم د دې مودې په غزول باندې خبر کوي په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمنني الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستيال غلام جلني وفاوي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلودو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي اوکراین په تیرې میاشت کې تر 1,000,000 ټن ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه نه وخت وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 ټن محصولات بهر ته صدر کړي دي روسیه تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صدرات په ټپه ودرېدل او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې لمخیه د دوه هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناتو غړي شي د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې و چې فنلند او سویډن د ناتو غړي شي د چک ولس مشر ملشون زایمان مخکې ویلی و چې دا به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناتو څلورویشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي هر هیواد چې له ناتو سره یو ځای کیږي باید د ناتو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن پر کابل هوایی ډګر د خونړې حمله چلیندې خو د هغې پیښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی احتمالا داخلي کړې ورسره همکاري کوي
دنی عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي
وروستیو سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې در سره شریکوو
داش تاونه چې نن ځکه پروته ده نه کور پروته ده نه شای پروته ده یو جربوت نه دیر پروته
ورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د خونځي او د پرانیستلو وختنه کوي
زمونږ د غوښتنې هغه شو د اجازه ورکې په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې هغو کسانو په لړ کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې و په غو باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت درکګولو څار پرنيګدي چې تیر کال د اگست میاشت په شپږویشتمه د دې لاس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل هاویات نه افغانان ووژل
دوه ویس کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه له هیواده بهر د تک اراده یې کړې وه خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تک اراده یې بریالی کېږي نه بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ماستر کې پټ کېدلې کله زه شفخانی ته ویوډم. دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم. ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تروسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال یې د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښپ غوښته منیچا د کابل هوایي ټکر ته تیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هو کسانو عدالت ته درکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای. موږ د خپل ادارو له همکارانو سره د هغوی د مندلو او نیولو لپاره لنګدې کار کوو. افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د وسولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو لپاره هڅه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تر 2021 کال د اگست 16 نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځی کېدی، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلا بیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي و چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي. د دې حمله پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والی ډلې د خراسان څنګه منلې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وین حکمت اعظمی نظر پختلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وټلو نو وروسته په افغانستان کې د دې هغه په خوانی لاسرسی چې درلودې او یا په خوانی کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېر زیات اندازه کم شوی دی. مګر دا چې طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمانوئل زواهری پیدا کی او هغه لمنځه یو څه فکر کوم دا د ښکارندوی کوي چې ځینی ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال چې په طالبانو کې ځینی لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، دا د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو یو ډلی پسې وي او هغه لمن جوړولو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوسم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هیوادونه هم دا کې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوسم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملات په ادامه ورکړي او خپل مورد علاقه
دلی او افراد لمن. از می سه پدې رسته یو کې طالبانو د دې اندښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تر نوې چې دوی د دوه تړون نقص کړي، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړیدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا د دواړو طرفونو باندې د اړیکو باندې منفي تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسؤلیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرې نورشي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو ګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړي دي بلکې داسې هیوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه وایي عملات کوي پر هغه اهداف باندې چې پاکستان خپل ځان لپاره تحدید کړي. نو زه فکر کوم د امریکا وایي عملات هغه وخت کمیدل یا میخي درېدل چې کله د طالب چارواکي اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویل فعالیت لري هغه څخه هغه د افغانستان نه وباسي او افغانستان په افغانستان کې هغه ته ځای ورنکړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت لري. او پاتشو یو مسله چې د دوی تړون د فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوی تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړی دي. آیا د ټوریزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده؟ او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري نو دا باید اکلا افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې د کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولی او جنگ انسټیټیوټ ماوین حکمت زمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځ خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لړګره د کابل په وخت نن ماخام شپږ نیمې بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفي الله ستانګزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په شپږ نیمو بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست په 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې لپاره چې کوم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سیشن به پرز د شارجي په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبي له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا ورو توپ چونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسي مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخانی دی او یو سل نوی هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخاوني وله. پر دې مسودې لوي میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې پشکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرونا وخت وویل چې د روسي له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسي د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندیښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوې دي. دا اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلاو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمل وځنډیده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هوانګ د شپږ 50 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوښیني څرګنده کړه. یو سلوشل ناپیل وغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ ورزګان کې ځکهونکي لری سیمو خارته پاسري ځکه په سزي دا راپور ته لرو، خو تر هغه وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هرڅ اخیستیا او دولت او نړیواله خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اوروختونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورو د کورونو سلګونو نورې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای مرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اوروختونه دوام لري. او دغه ډول خړی سپی د خلګو د استوګنې پر کورونو راځي. چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورونو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورو لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالیو کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 18 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندوقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپۍ سامان به و.
داسې تابونه چې نه مځکه پاتې ده، نه کورس پاتې ده، نه شیر پاتې ده، یو جور بوټ نه دیر پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي په اوبو کې لته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوي نه شي، 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته 2 ګونډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه ماسه ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه، خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کیږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کیږي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړو، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بلخوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکی هم منی چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوی فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
مخکې تر دې چې اورزګان کې زده کوونکو راپور ته ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان ترڅنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. وزبور شو روزګان ته. روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 6 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې تیره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو نوز د کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي، چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
نن د کوونی باندې ولي ګونونه بیا د خوشالۍ دا ودی هر وته
په هیدا ترانه یو شمیره غزد کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زد کړڅ خبرسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه، اړ وای چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا د غشپته تنز د کوونکو له جملې څخه ډېرې شمیر د ترینکوټ شاراروان د لرو پروتوسیمو اوسیدونکو و. ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره خواري کړې. د بلوچستان سیمه دوز د کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولې مزل ورسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځی نسته او نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کوړت اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه دي شغو ته خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسی حالت هم شون کې ستاره ډیر کسان ستای وس چې په جاس سنټر کې ستاره د لیل او کوټوالو د من چې کوس راغلی او دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې مدلته می انګلیش وای پاریم خو ځدلې او سنت په تاکي گزاره کو ستاره ډیر ډیر مشمن ته چې زړه د څه د برخې د کومس غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزې ته سنټران وي شوونځي ستخنو وس نه دی پاله نه
یا د پاري غسې وس د کوونکو له طالب چارواکو سره غراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دي هم شوونځي پرانیزي
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته
موږ د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ شپږنشتري پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان باندې د سی او دیش کسان د کمپیوټر په اړه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتري پروګرام دی سی کمپیوټر په برخه کې به موږ مخ ته ورو او د شپږنشتري د پاره بیا دا پروګرام پیل کیږي.
د اورزګان ولایت د پهونې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شونځي لپاره ودانی جوړ کړي او بندې شونځي بیرته خلاص کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمیر ساسي را رسیدلی پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لوګ پن د افغانستان په وضعیت رحم وکړي. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاول دي بل ورسته نو دا ډیر ښه کار کوي، ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي، جنکو مکتبونه نه پریدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین په انتونونو مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرره وي. دا ډیر ښه کار کوي به نور بندیزونه په لګول شي ترڅو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپل چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله يم دی کابل ولایت څخه پیغام پرې خای دی. د بندیزونو په اړه ووایم چې دا بندیزونه مثبت نتیجه نه ورکوي، پر ځای دی باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کیږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر دی شي
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنې دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی پاکو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګ کړي، نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو منګه پیغام داده چې دغه طالبانو مشران چې کوم دی دی باید د سفرونه وغځول شي او د راشه او درشه کې نور وادو ته باید پری خودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې بدوم راوم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي ترڅو دوی د بشري حقوقو د خځو حقوقو او خاص طور د انجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
خبرونه په دوی منی مې کې درته د ځوانانو سپورتونیس پروګرامونه لرو. خو اوس لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین ایکسپریس رسپانی ویلی چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې پورس په خپل اونیزه خبري ناسته کې ویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولي او اوس هم د مودي غزولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبان نو لواکمنې د روس څخه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینی ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نمرنې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وي. اوکراین په تیرو میاشت کې تر 1,000,000 زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین فلس مشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپنا وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صدر شوي دي. روسیه تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناتو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو د مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناتو غړي شي. د چک ولسمشر امل ووش زېمان مخکې ویلي وو چې دا به مساویده لاسلیک کړي. لدی سره با چک د ناتو څلورشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناتو سره یوځای کیږي باید د ناتو د ټولو دیرش غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د اسیا جام سیالی نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او د غشان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو غټو.
د غشان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورینن د کرکټ د اسیا جام په لومړی لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د اسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته یې شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبی ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بالینګ فیلډینګ بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید